سلامونه ستړي مشي وخت په کابل افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غلاس ادي رادیو نه اوري ورزو د نن ورځې تازه خبرونه باندې پیل کوو. په کابل کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالویاند عبدالمتین قانی رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې دا پیښه تایید کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
متاسفانه چې چاودنه نن مازدیګر د سلمان په درک په سرک کې شوی دی نو د دې تایید کوو. البته جزئیات وروسته به شریکیږي.
په عین حال کې شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د کابل ښار په دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې. د شاهدانو په وینا دې چاودنې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د لبلې خوا د کابل په شهر نو سیمه کې د ایمرجنسی روغتون ته د څیرمې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته هم وویل چې دوی د روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیق نیټه نه ده ښودل شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اونتونبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي چې قطر تر رسیدلی دی او ډیر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بیلابیلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په یو دیرشمه نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ولیکل چې د قطر ته رسیدلی دی او ډیر ژر به له افغان میرمنو او نارینه وو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځلې افغانستان ته ګڼ سفرونه وکړل او هر ځل د طالبان حکومت له بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې درې کسان په یو کال حبس او نه دیرش درو او څلورم په دوه کاله بند او نه دیرش درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دی راغلی چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي که نه. طالبانو پر افغانستان کې لکوه منیدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولې دي. همداراز یو شمېر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږ اورېدل شوی دی خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایی مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغه بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه فرشته سحاق استاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې به زموږ همکاره د کابل د چاودنې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړي او دغې ترڅنګ د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې د امنیت شورا په راروانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریځ ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وښیي د طالبانو په وړاندې، ووایي چې طالبان یوه تروریستي ډله ده.
پلفای یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي.
وضعیت د بندشونو سیاسي دي، متاسف هلته دا مشکلات سته. د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
د کابر په ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې، د کندهار په ډنډ او پنجوي ولسوالۍ کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و، هغه 1500 جریبه یې په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړی ده، او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړی.
وړاندې نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د کابل د دارالامان سرک د یوې چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې ده، خو لای نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه په تلیفون په لیکه زموږ همکار فیروزه عزیزی را سره ده، غینه به نور جزئیات وورو. فیروزه جان، ستړي مشه، که د پیښې په اړه نور جزئیات موږ ته راکړي.
بله، د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي رادیو سره خبرو کې دا تایید کړه چې دا پیښه رامنځته شوې ده. البته دا پیښه د کابل ښار د دارالامان سړک کې رامنځته شوې، خو د دغه سیمې اوسیدونکو او د کابل، البته د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې، او د بریدګر هدف هم د طالبانو د حکومت کارکونکي وو، او په دغه کې د طالبانو د حکومت د یو چارواکي موټر هم په نښه شوی ده. دا څه دي چې تر اوسه خپل طالبانو نه دي تایید کړي، مګر دا اوس زه تاسو سره د تلیفون په لیکو هم داسې عکسونه مې ترلاسه کړل د سیمې اوسیدونکو نه، او همدارنګه د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو نه، چې په دغه کې ښکاري عکسونه د سیمې وضعیت ډیر بد ښیي. البته مرګ زوبله په لوړه کچه ښیي. همدارنګه په د کابل ایمرجنسي روغتون ته نږدې خلکو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل چې دوی په امبولانسونو اوس د دې شاهدان دي چې مړی او ټپیان دغه روغتون ته ور انتقالوي، او وضعیت ډیر ګڼه ګوڼه ده په دې سیمه کې.
فیروزه جان، د مړو ټپیانو د شمیر په حق لا تر اوسه څه راپورونه شته وکنه؟
رسمان د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، که څه هم زه دوی سره په تماس کې یم، تر اوسه دوی موږ سره د دشمیر دقیق څه نه دی شریک کړي. حکومت عکسونه چې ما ترلاسه کړي دي او د سیمې اوسیدونکو سره مې خبرې کړې دي، داسې ښکاري چې ښایي له 15 نه زیات کسان پکې مړه شوي وي، خو دا وروسته به معلوم شي چې دقیقا شمیر څومره دی. مګر د سیمې یا د مغې چاودنې د ځای وضعیت ډیر بد ښکارېږي. حتی د ټوټه ټوټه انسانانو یا د دوی د غوښو عکسونه ماتره رسیدلی دي. البته په دې اړه وایم چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا پیښه دقیقا د کابل وخت باندې 15 دقیقې رامنځته شوې ده.
ډېر زیاته مننه له جزئیاتو فیروزه جانې. فیروزه عزیزي زموږ همکار وه چې په کابل کې د وروستي چاودنې په اړه موږ ته راپور راکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته غواکې است وسکوله شي. ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې واوري ورزو د خبرونې نور راپورونه ته ټاکل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتونبای و د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13 د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پانی په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانانو په اړه خبرې وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې بعد افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریز واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي اوس د وخت را رسېدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاکله باندې څه چې بلکې د نړۍ پاکله باندې دیم کوایس تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد همدغه د امنیت شورا ده. او زما پاند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته په تامه نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وښیي د طالبانو په وړاندې، ووایي چې طالبان یوه تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سر تر پښو ځان پټ کړي او ان خپل غږ هم اوچت نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداری ورکړی وو چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. که څه هم طالبانو د یونما په غبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر سره د پریکون اعلان وکړ، خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په یوې خبري غونډه کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 21مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي وو تر هغې چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند اندېښنې نوي ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو نه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیا هم خبری مجله ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 500 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلی دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان وسنۍ او اقتصادي شرایطو ته په کتو بي وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې ډېرې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې، طالبانو په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو په ګډون 15 دفترونه تړلي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې درې خیریه بنسټونه، یوه ټولنه او د یوې شورا او دفترونه د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړلي دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 34 بنسټونه چې په ټکو یې 14 خیریه بنسټونه، 15 ټولنې او یوه شورا پکې شامل دي ارزولي دي. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وي، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سرغړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نومونه نه دي ذکر سوي، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسؤلین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د یوې خیریه بنسټ مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کسان سے مثلا مخ کی سیاست کی اپنے نظام کی ہو یا احزاب کی ہو اس کا خیریہ موسسہ کا طریقہ ہم بخال کو چکار کی دی اجازت نہ ورک نو وضعیت دا بندشوں سیاسی دی متاسف فنل تو مشکلات سے سول دی ملت پیغام کہ نہیں فقط دی قبل سیاسی اهداف مخ کی بھی ولو کہ ملت الویج مرن سے پرواہ نہ کی
بلخوا په ننګرهار ولایت کې د یو بل خیریه بنسټ مسؤل چې د همنه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تیر څلوېښت کلن انقلاب په پایله کې په لکونو یتیمان، کونډې او بیا سرې کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړه. افغانستان کې کله هم دغه سخت حالات راغلي په هېوادوالو چې طبیعي کوم پیښي وي هغې په پایله کې هم په ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کړه، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کړه.
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیزې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بوله چاره نشته، چاره شوي مونږ سره غو مرسته کړې ده په ولا کې مونږ سره هېڅ شي ته رقم لګي او دا بېګا لم بچي نه دي څه وکړو که تو سره دوی همکاري وکړه دو به د مونږ سره وکړه پوه شوې او بس مونږ نوره چاره نشته مونږ څه وکړو ولا چې هېڅ شی نشته.
د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمایي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 اویا بېلابېلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د مجلې په دې برخه کې به په نړیوالې موضوع باندې وغږیږو. په اسرائیلو کې بي ساري اعتراضونه د دې باعث ول چې بازارونه او لارې بندې شي او د ژوند په نورو برخو کې ځنډ راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتو له وجل کېدو وروسته له پرون راهیسې پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع نور جزئیات به زموږ همکار راکړي.
د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کېدو وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهیسې د اسرایل لارو کوڅو ته راوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربند طرحې ته غاړه کښیږدي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون وویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنج شنبې یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلي او وژل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپلو شعارونو کې اوس اوس نارې وهلې او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې غږ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې یې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول. ځکه کوم لوی خند پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابیت په څیر د ګڼمیشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول. خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرایل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرایلی رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرایلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوی وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرایلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرایلو پر خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
له خبرونو ور اخوا
قسم د کندهار ولایت نه راپور لرو. د کندهار پر ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایي د کندهار هغه ولسوالي دي چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د هغې ګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالۍ یو کروندګر وایي په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکې چې دي موږ ډېر په ستړي ډېر په اخته یې خوارې آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ اوبه پر لګوو او زموږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن یې لږ دی. موږ خوارې په کار ژو دغه هغه شی لا نهسته. بزګر مو هم ستړی دی، موږ زمیندار هم ګرده ستړي یو. د خپل ملک سه هر یو بېزاره دی چې ستړیاوې مو ډېرې دي. اوبه مو سره پر لګوو یې په دغه برمی دغه د ولي اوبه چې په یو رقم ورته راورسو هغه شی کی نه خواري پکاجو اصل کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالۍ یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربیې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
اوس موږ دغه مځکې ګرده تروبې او خوږې او دغه دي اوبه او برمې دوه انچه دي دونه ځای نه په اوبېږي. نو چې دغه کاري دی زموږ سره وکړي وار به زموږ دغه مځکې یو څه اصل وکړي. دا انسانان به یو څه پر ټیک سي یو اصل بیا لاسته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړي ته دا یوه په مندارو مصرف نه ور جوړوي. زموږ مځکې ګرده دا نه آباد او نه جوړې دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د ځمکې سطح او خاوره اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکې چې دي هغه غیر اصلاح دي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او هموارې ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه یې په پنجبایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې د اصلاح او هموارې دپاره. 1200 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دغه کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکه سته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولی سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500 تاسو وس کولای شئ ازادي رادیو په سوشل میډیا فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې فالو کړئ او خپل وړاندیزونه او خپل سوالونه هلته موږ سره شریکولای شئ او تاسو وس واتس اپ لارې هم موږ سره خپل وړاندیزونه او سوالونه شریکولای شئ. ازادي رادیو وس د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو سپونو نس 21-25 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12-89 په ټول افغانستان کې اوري دلای شي. ورزو د خبرونې روستي راپورته د خوست کار مساحت کوچنیوالی او د زینو سړکونو او لختیو خرابوالی د خار اوسیدونکو لستونز سره مخامخ کړی دي. خو بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د خاروالی مسولین بیا وایي چې دوی سه کال لپاره 23 پروژې پلان کړی دي. په دې اړه زموږ د همکار راپورته وکړي.
د خوست ښار په دوه ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادې په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشاد راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرځخ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 50 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شول انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نورې افتتاح شي چې تقریبا سا کال موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې. په انشاءالله الله تعالی تاسو مشته چې کال اخر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو یو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیت به څارنه کوي.
نوموړي پروژې تر څنګ لختي او تر منځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي او وخت وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې ولا کیږي.
په خوست ښار کې و دایمي ستونزه دا ده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي قانونونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست ښار لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې دا سرکونه چې دي دا خپله داسې دي لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سرکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتي نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیتالله جان منګل وویل
موږ د وچې مېوې دوکان دی، موږ ډېر به ورسره په مزاحمت او بېخي ورسره په تکلیف وو چې موټر به تېز تلو یا ګردونه بې کړل، موږ ډېر ورسره په تکلیف وو چې اوس په چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکل نه ستونزه نه خلوش شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزې جوړولې، ډېر رش به و او مثلا نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي، خلکو په زدنه ډول تګ او راتګ پیل کړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړي او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو اوس کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې او راپورونه په ازادي راډیو ویب ډاٹ ویب پانه کې ولولئ. زمونږ د خبری مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په سټوډیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی، هغه به وړاندې تاسو سره مل وي. خراغلی فیضی صاحب،
تشکر.